dinozaur, que es la papa.
السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2014 کال د اگست میاشتې 25مه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له بشیر ګواښ نه اورو.
لومړی د خبرونو سرټی کې د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو کمیټې وزیر اعظم ته وړاندیز کړی چې یادې سیمې دي یو په یو په خیبر پختونخوا کې شامل شي. مومندو کې د آی آر سی لخوا چلیدونکو 40 سکولونو پروژه بند شوې چې له وجې د ګڼو زده کوونکو تعلیم خراب شوی دی، او افغان ځواکونه وایي چې په کندوز کې حالات تر کنټرول لاندې راوستي. اوسم بشپړ خبرونه. د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو کمیټې پرون د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کې خپلو وړاندیزونو کې ویل چې یادې سیمې دې په مرحله وار شکل خیبر پختونخوا کې ګډې شي. د وزیر اعظم دفتر یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال رېډیو ته وویل چې د خاصدار ځواکونو معیار دې هم ښه او واک دې ډېر کړی شي. د دې ترڅنګ د کمیټې غوښتنه کړې ده چې د قبایلي سیمو خلق دی واپس خپلو سیمو ته ولیږل شي. د جماعت اسلامي د خبر ایجنسۍ مرستیال مشر زرنور افریدی نن مشال ریډیو ته د دې وړاندیزونو په غبرګون کې وویل چې پکار ده چې لکه څنګه چې ملکنډ ډیویژن په خیبر پختونخوا کې زر شامل شوی و، همدغه رنګه دی د پاکستان قبایلي سیمې هم په خیبر پختونخوا کې زر تر زره شامل شي. د چارواکو په خبره په سپارښتنو کې دا هم ویل شوي چې له قبایلي سیمو څخه بې کوره کړل شوي خلک دي د روان کال تر اخره پورې خپلو سیمو ته ستانه شي او د دوی د بیا ودانۍ کارونه دي د 2013 کال تر پایه بشپړ کړل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي کېدای شي نن د ورځې په اوږدو کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره بیرته پرانیستل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن لارې د بندېدو نن اومه ورځ ده. د چارواکو په وینا له دې وجې د دواړو خواوو ته د تجارانو مالونه ولاړ او د خرابېدو په حال کې دي. دا لار تر هغې وروسته بنده شوه چې ځینو افغانانو په خپل خوا کې د پاکستان ضد مظاهره کې د دغه هیواد جنډه وسوزوله. پرون کندهار کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت استازي شاه محمد خبریالان ته ویلي وو چې په دې اړه یې د پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي. په مومندو کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې آی آر سی څلوېښت سکولونه یا ښوونځي چلول چې اوس درې کاله پس دغه پروژه بنده کړل شوې ده. د ځایي خلکو په خبره له دې وجې د خواوشا 2200 زده کوونکو تعلیمي چارې خرابې شوې دي. په ډېرو ځایونو کې د آی سی آر سی د ښوونځي هیلپ ان نیډ نومي اداره چلی. د دې ادارې یو مشر عرفان الله نن مشال ریډیو ته وویل چې له دې وجې ګڼ استادان بیروزګاره شوي دي. بلخوا مومندو کې چارواکي وایي چې دوی به کوشش وکړي چې یا دغه ښوونځي بیا پیل شي او یا هم زده کوونکو لپاره متبادل تعلیم برابر شي. د خبر پختونخوا حکومت د نهم ټولګي یا کلاس په یو کتاب کې د پښتون مبارز کالو خان په اړه مضمون لري کړی دی. د مدني ټولنو ځینو غړو پر دې مضمون نیوکې کړې وې چې د مغولو پر ضد مبارزه کوونکي کالو خان یې د اتل پر ځای د یو غل په توګه ښودلی و. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان نن مشال ریډیو ته وویل چې په نصاب کې د پښتنو اتلانو او نورو مسایلو په اړه هم ټول مضامین له سره ګوري، دوی به یې ارزونه کوي او شوې غلطیانې به اصلاح کوي. په کراچۍ کې د خاروال او مرسیال خاروال لپاره نن ټاکنې وشوې. دې کې د متحده قومي مومنټ بندي غړي وسیم اختر، د پیپلز ګوند کرم الله وقاسي، آزاد امیدوار محمد رفیق خان او ارشد حسین د شاروال کېدو لپاره کاندیدان وو. د کراچۍ په شپږو ضلعو کې بلدیتي ټاکنو د 2015 د دسمبر په میاشت کې شوې وې چې متحده قومي مومنټ 116 چوکۍ ګټلې وې، چې له کبله یې امکان دی چې د دوی غړی وسیم اختر د کراچۍ نوی ښاروال وټاکل شي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغان پوز مشر جنرال قدم شاه قدم به په راتلونکو څو ورځو کې هندوستان ته سفر کوي او له دغه هیواد بعد وسلو غوښتنه کوي. په هندوستان کې افغان سفیر شیدا محمد عبدالی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې هند به د پخوا په شان دا ځل هم له مرستې دریغ ونه کړي.
د هند حکومت په بار بار افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخه کې د کومکو تعهد کړی دی، نو داغه تعهد پر بنا به د افغانستان لوی درستیز خپلې غوښتنې د هند حکومت سره مطرح کوي او تر څو هغه څه چې دوی کولی شي د افغانستان امنیتي قواوو سره وشي.
یاد دې چې هندوستان تر دې مخکې هم افغان ځواکونو سره د څو هلیکپټرو مرسته کړې وه. د ترکی پوز او د امریکای په مشرۍ نړیوالو اتحادي ځواکونو د شام په شمالي سیمه کې د داعش وسلواله ډلې د لمنځوړلو لپاره نن سهار وختي عملیات پیل کړي دي. د عملیات په داسې وخت پیل شول چې د امریکای مرستیال ولسمشر جو بایدن نن انقره ته ورغلی و. د عملیات د ترکی په جرابولس ښار او خوشا نورو سیمو کې کیږي. نن ترکی جازونو د دغه ښار خوشا سیمو کې د داعش وسلوالو په مرکزونو 200 حملې وکړې. نن اټلی کې شوی زلزلې لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي دي. په دې زلزله کې چې شدت یې د ریکټر په حساب 6.2 و، د ایټالیا د پلازمینې روم په ګډون یې د دغه هیواد مرکزي سیمې ولړزولې او په لسګونو کلي یې ویجاړ کړل. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس زموږ همکاره رابعه اکرم خان تاسو ته د موسم حال او د پیسو بیې وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.38 روپۍ او په 1.38 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.19 روپۍ یو ریال په 28.02 روپۍ خرڅل کیږي او په 28.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.08 روپۍ او په 28.05 روپۍ. یو افغانۍ په 1.85 روپۍ او په 1.68 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور او بنو کې خال وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم 30 او کم نه کم 26، بنو کې 30 او 40 او په کوټه کې 30 او 40 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کوخ تر ته وړاندې کړل او دا کرن سو بیا د موسم حال مولا رابیا اکرم خان نو اوریدل. په خبرونه کې به باورې د کابلی سیمو اصلاحاتي کمیټه خپل وړاندیزونه وزیر اعظم ته لیږلي چې ډېر ژر به اعلان شي. بلخوا په پیښور کې کابلی جرګه کې مشرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې.
نو چې څو پرمټا په فاټا کې د پنسټریشن نوی ایم پی ایز او نوی لوکل باډیز الیکشن نوی کنه پر ځوان چې فرست پرایورټی تاسو موږ د لوکل باډیز الیکشن راکې.
د افغانستان چارواکي وایي چې ډېر ژر به د سپین بولدک او چمن ترمنز لاره بیرته پرانستل شي. بلخوا افغان سوداګر شکایت کوي.
شاید د حال هر کال دغه محصولات په وخت کې یو خاصه بانه جوړیږي څو د امتحانه ګرځول کیږي او هغه تاوان مشترک.
د خیبر پختونخوا حکومت د نصاب له کتابونو نه د کالو خان بابا په حق له متنازع مضمون د لری کولو فیصله کړې ده.
او بیس په درسي سره په صاحب کې کتاب کې مسته شي نه راوړي چې په خپل ځواب شي او لري سره د چا د لازاري کې یا د چا بي سي کې نو هغه څه په بالکل نه راوړي.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکو د باړي کډوالو لپاره د ډوګره پنوم روختون بیا آباد کړي. خو ځایي اوسیدونکو د سهولتونو د نشوالي شکایت کوي.
دوګری اسپیټل کار شروع کړی خو فیسیلیټی دومره اوسه پر پکې نشته. اله جوړ کړو لکه بلډینګ یې خپل جوړ کړو خو سہولتونه پکې نشته او بل چکم وړو کې بي ایچ یو سی ایچ سی دی پکې خو بيخي نشته.
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. فاټه اصلاحاتی کمیټې وزیر اعظم نواز شریف تاسوولي سفارښتو کې ویلي دي چې فاټه له د ځان له صوبې حیثیت ورکول او یا د ګلګت بلتستان په شان کونسل جوړول به د یادو سیمو په ګټه نوي، نو فاټه د مرحله وار په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله را کوي.
د وزیر اعظم دفتر یو چارواکي وایي چې نهه پورس فاټا اصلاحاتي کمیټې د وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړو او په فاټا کې اصلاحاتو لپاره په تیار کړی شوی سفارښتو یو سره تفصیلی خبري وکړې. د چارواکي په وینا چې یادې کمیټې په خپل سفارښتو کې ویلي دي چې فاټا له ځان له صوبې درجه ورکول او یا د ګلګت بلتستان په شان کونسل جوړول په ځای د قبایلی سیمه مرحله وار په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. په فاټا کې د خاصدارو قوت او معیار دومره خکړی شي چې دوی د دې ګشی چې پراتلون کې څلورو نه تر پنځو کالو کې د پاکستان فوج په ځای ډیوټیانې تر سره کړی. د قبایلی سیمو نه به کور شوی خلک د روان کال تر اخیر خپل سیمو ته ولېګل شي او د دوی بیا ودانۍ کارونه د 2013 کال تر اخیر مکمل کړی شي. په سفارښتو کې ویل شوی دی چې د قبایلی سیمو لپاره د لسکلن ترقیاتي پروګرام جوړ کړی شي او په یاد موده کې نه صرف بنیادی ډانچا بلکې سړکونه، سکولونه، هسپتالونه او سرکاري ودانۍ جوړ کړی شي. د ترڅنګ په قبایلی سیمو کې د پونتونونه، میډیکل او انجینیرینګ کالجونه هم جوړ کړی شي. د قبایلی سیمو زده کوونکو لپاره مختص تعلیمی کوټه د اتونکو لسو کالو لپاره د دوچند کړی شي. په فاټا کې د پراتونکو کال کې بلدیات ټاکنې وکړي شي او د لپاره د خیبر پښتونخوا په الیکشن کمیشن دفتر کې یو بیل یونټ جوړ کړی شي. د دې سفارښتو په حق له د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو ملک قسمت خان وزیر وایي
وی او حقیقت وی عملی جما پینل کیږي بیا موږ د دې سره متفق هم یو. رااله د صوبې خبره چې صوبا کې د زمشي افټه کونسل دی یا بیل صوبا دی دا باندې لګ اختلاف راي شته د قبایل غوزا ځپیل هول باندې دا وایو چې یاره چې هر څه یو زموږ د زور نظام کې چیر شي هغه په صوبې کې زمشي زموږ به اعتراض نشته او د افټه کونسل را کړ شیم خبري دا اف سی آر نظام او د پرمټ نظام او د رهداري نظام چې دا کم په موږ باندې مسالت ته موږ په دې فور کې دغه د چین شي.
د جماعت اسلامي د فاټا نائب امیر زرنور افریدی وای چې حکومت د آئین آرټیکل 240 ختم کې بدلون سره سره قبایلی سیمه په یو ځای د خیبر پښتونخوا برخه وګرځوي.
په دې کې خو ټولو نه غټه خبره دا ده چې دا کار به په 15 کال کې یا په 10 کال کې پوره کیږي. زمونږ دلیل دا ده چې ملاکن ډیویژن په پښتونخوا کې زم کې دون په یو ورځ کې زم کړو. مونږ هم دا وایو چې فاټه د زرت زره په پښتونخوا کې زم کړی شي او دفا 247 د ډیمالش کړی شي او ټول آئین د 73 چې د قبایلی علاقو ته وغځول شي.
یاد دی وی چې په فاټا کې اصلاحات لپاره وزیر اعظم نواز شریف تیر کال د سرتاج عزیز په مشرۍ کې دا کمیټه جوړه کړې ده چې په کې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجو او زاهد حامد شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په موضوع تحریک انصاف ګوند د قبایلی سیمو څنګ نن په خبر کې یو جرګه کړې ده. جرګې د فاټا اصلاحاتي کمیټې هغه سپارښتنه رد کړه چې تر مخه یې له 15 تر 10 کلونو په موده کې به فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم کړل شي. په جرګه کې غوښتنه وشوه چې حکومت باید زر تر زره د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو اعلان وکړي. په جرګه کې د قبایلی سیمو په لسګونو مشرانو او ځوانانو ګډون کړو. زموږ همکار زلان یوسفزی د جرګې له ګډونوالو سره خبرې کړې دي.
من دوست محمد مسعود زد سوت وزیرستان ایم او موجوده چیف ارگنایزر یم د فاټا پی ټی آی.
نو چې څو پر موږ ته فاټا کې ریپرزنټیشن نه وی، ایم پی ایز نه وی، لوکل باډیز الیکشن نه وی کنه فار زو وای چې فرست پرایورټی تاسو موږ ته لوکل باډیز الیکشن راکې، دوی موږ ته په فاټا په هغه کې پرموشنل اسمبلی کې ریپرزنټیشن راکې یا موږ پرابلم به حل شي. کدا پرابلم د حل نکړل بای ګاډ کدا پرابلم په پښون کې باندې شي حل.
جلال الدین خان میں احمد باجوڑ سے میں تعلق تھے
بدے کے جب اس پدے بانے نہ پیغمبر چھ پیو ملک کے دو نظام سنگ چلی گی 13 کروڑ پاکستان دے پدے کے 1 کروڑ 20 لاکھ 24 لاکھ قبائل یو دا ولے دا پاکستان دا این دمرا کمزور ہے چھ پما بانے کار نہیں کول پدے نور باقی پاتی 13 کروڑ پاکستانی رو بانے کار کئی نو چھ بے دا ایف جی جی آر دمرا مضبوط نظام دے نو دا دے را ولے گی اول تا اسلام آباد کی دے منافس کی دیو دا وچ پ جرگہ کے بچے دے جرگی ل مثال منگور کو لکہ دے جوری سسٹم او چھ پما بانے جوری سسٹم پ جسٹس لا کے دا پما بانے اپلائی کئی نو دا دے بے پائی سپریم کورٹ او پائی کورٹ کے دل تم دے جوری سسٹم را ولی کنا
جی مانم سلیح احمد جان دے باجوڑ سی دن کیما ریٹائر ڈپٹی کمشنر ہم پکار سے کئی چپ ون گو سر دو پی سلو کی اور پاٹا تک خپل پن میں لوی گی اگر پن صبح حکومت تک میں لوی گی اور آلریڈی جمع سے خپل افسران شتا صرف پولیٹیکل جنرل ڈی سی وہ جوڑ سی یا ڈی سی جوڑ سی انہیں انتظامی تکلیف شتا تو پولیس و پذیر جمع خپل لیوی خاص ادا شتا بیا آگی سپورٹڈ بائی ایف سی نو اس تکلیف نشتا کچھ کئی پکا چی ون گو سے ہوگی
دا مشال ریڈیو دا
د افغانستان سوداګری او صنایع وزارت وای خای نن د ورځې پترس کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره واپس پرانستل شي. د غلارې لنیزې یوې اونې راهیسې د مسافرو او سوداګرو پر مخ تړلې ده. د کندهار د سوداګری او صنایع د خونو چارواکي له مرکزي حکومت غواړي چې دغه ستونزې ته دایمي حل پیدا کړي. قاسم سلمل له تفصیل سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي له پاکستاني چارواکو سره د سپین بولدک چمن ترمنځ لارې د پرانستلو په خاطر په لوړه کچه تماسونه نیولې دي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې شاید دغه دروازه له نږدې یوې اونۍ تړل کېدو وروسته نن بیرته پرانستل سي. دوی وایي د ډیپلوماتیکو مراجعو له لارې خبرې شوې او په لوړه کچه هڅې جریان لري. انشاءالله په نږدې راتلونکي یا نږدې ساعتونو کې شاید لاره پرانستل سي. د نوموړي په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د محل کوم دوړخیزه تړون نسته، خو دواړه هیوادونه د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د قوانینو له مخې خپل کې راکړه ورکړه لري. د ځای چارواکو په وینا د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره د اسد میاشتې په 28مه وروسته لغې د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا وتړل سو چې ځینو کسانو په سپین بولدک کې د پاکستان بیرغ ته اور واچوه. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل ټویټر پاڼه کې د پاکستان بیرغ ته اور اچول غندلی او ویلي دی چې د لارې د تړل کېدو له امله خلکو ته زیات زیان رسېدلی دی. په جنوب کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر کرښې دا ستونزې په داسې حال کې رامنځته سوې چې په دې وروستیو کې په کندهار کې د کلدارو پر کارولو بندیز ولګول سو. د کندهار پولیسو همداراز په وروستیو کې لسګونه هغه پاکستاني کارکوونکي بیرته پاکستان ته ولېږل چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه درلودل. تر دې مخکې د روان کال په ترڅ کې د تورخم بندر هم څو ځله د مسافرو او سوداګرو په وړاندې وتړل سو چې د سوداګرۍ او صنایع خونو یې سوداګرو ته اوښتی زیان لسګونه میلیونه ډالر یاد کړ. په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال انجینر عبدالباقی وایي هر ورځ په تازه میوو بار سلګونه موټر له دې لارې پاکستان ته ځي او د غیواد په ځانګړې توګه د میوو د محصولاتو په موسم کې په یوه او بله بهانه لار تړي.
هر کال دغه محصولات په وخت کې یو خاصه بهانه جوړیږي څو د مچان راګرځول کېږي او هغه تاوان موږ ته رسیږي.
اوم غوښتل د یادې ستونزې په اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو، خو په دې بریالي نسولو. اخوا د ښاغلي باقي سپارښتنه دا ده چې حکومت باید داسې یو پروسیجر رامنځته کړي چې له مخې سوداګرو ته د ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان لخوا دا شان ستونزې جوړې نه سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت بیا وایي د دوی هڅې تل دا دي چې د سرحدي ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې د سوداګرو د زیات زیان مخنیوی وسي.
دا وو قاسم سلمل. په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي او د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي په سپین بولدک کې د پاکستانی بیرغ سوځول غندي، خو وایي هر چا چې دا کار کړي د افغانستان د ولس او حکومت استازیتوب نه کوي. ښاغلی زاخلوال وایي پاکستان باید د داسې یو عمل چې په شخصي توګه څو کسانو ترسره کړي سزا د پولې دواړو غاړو ولسونو او تجارتونو ته ورنکړي. له افغان سفیر عمر زاخلوال سره د مشال ریډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړې ده.
دا یو شخصي انفرادي عمل د اشخاصو دی. البته بیرغ سوځېدل نه داسې نه ده چې یوازې افغانستان ته طرف شوي کله کله پاکستان کې داسې پېښې رامنځته کېږي، مګر په عین وخت کې چې موږ دا عمل غندو چې ځکه چې یو بې ځایه عمل دی. که هر چا د پاکستان بیرغ سوځولې هېڅ نوه خدمت افغانستان ته نه دی کړی، هېڅ نوه فخر په دې شي باید بد ونه کړي. په عین وخت کې دا هم باید ووایو چې یو انفرادي عمل په مقابل کې پاکستان باید پراخه سینه ولري. داسې ونه شي چې یو څو شخصو یو اقدام ته یا عمل په مقابل کې د ټول ولس په مخ باندې دروازې بندې کړي. همدا اوس مثلا د سپین بولدک دروازې چې اووه ورځې دي چې بندې شوي دي، یوازې د قندهار په طرف نه دي، خو په کوټه او په چمن کې ډېری سوداګر د دې نه متاثره شوي، ډېری خلک د دې نه متاثره شوي دي. نو دغه نه خو پالیسیم چې دي زما په آن باندې د ښې حوصلې پراخې حوصلې پالیسۍ استازیتوب نه کوي.
ساس خپل الته په اسلام آباد کې په ډیپلوماټیک سطح له پاکستاني چارواکو سره خبرې شوې دي او هغه سوای په دیاره زاخلوال صاحب موږ چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي ویل کېږي چې د ورستۍ غونډه فکر کوم پرون ناوخته یا بنن سوي په دې غونډه کې وایي پاکستانی چارواکي او افغان چارواکي ته ویل دي چې شپږ دېرش تنه پاکستانی اتباع چې وایي ویزا یې درلوده په افغانستان کې بندیان دي وایي چې دغه دې راخوشي سي او افغانستان دي چې هلته د پاکستان بیرغ ته سپکاوی سوی دی په دې اړه دې لیکلې بخښنه وغواړي په دې اړه د افغانستان دریځ څه دی
اول دا دی چې د موضوعاتو تړل سره مې دی پکار اول خو باید واضح شي چې دا سپین بورډک دروازه یا د بیرغ سازیدلو په خاطر جوړه شو کنه اوس نور موضوعات مې دي دا شخصن او دا ولسمشر نو بل هیڅ څوک چارواکو حکومت د دې طرفدار یو بلکې جدي مخالف یو چې د پاکستاني کارکوونکو لپاره چې په افغانستان کې دوی کار کوي چې توسه د دوی تعداد یو لک یو نیم لکو ته رسیږي دوی باید دورورۍ برخود ورسره وشي مطلق هېڅ نوه ستونزه ورته جوړه نه شي دوی چې په کوم ځای کې مصروف دي په خندار کې دا کار کېږي هر چا چې کړی دی دی د افغانستان د حکومت د عمومي پالیسیو د سرغړونې کړې دغه تشویش ته بنمانند ولسمشر سره به یو ځای چې مطلق هدایت صادر کړي چې هېڅ پاکستاني کارکوونکی په هېڅ ګور ته افغانستان کې څوک نشي ازارولی راغلو مسله د وزر هغه وخت کې څوک کوي چې یو کار خپله چا کړي وخت کې حکومت کې دا کار کړی حکومت تبن وایي چې وزر غواړي چې د عامو خلکو نه یو دوه نفر راپېښي د هغې دپاره حکومت وزر نشو غوښتلی
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خپرونې
مشالونه
په پاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دو نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړې
په اته منټه د پاسه سلورو بجو په پیښور کې نن د اهل سنت والجماعت مذهبي ډلې کارکونکو عملاتړو د پریس کلب مخې ته د خپل مشر د وژنې خلاف مظاهره وکړه. مظاهرچیانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په راتلونکو درې ورځو کې د دوی د مشر وژون کیونی سیګنې دوی به پر احتجاج لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې پر 19مه پیښور اخونآباد نمبر 4 کې د اهل سنت والجماعت مذهبي ډلې او مشر سره د پلار نامعلومه کسانو وژل. له سیمې د مشال ریډیو خبریال شبیر جان معلومات راکوي.
دا مذهبی ډلې اهل سنت والجماعت کارکونانو د پیښور پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړه او د هغې وروسته یو خبري غونډه وکړه چې پکې د روانې میاشتې په 19مه نیټه د خپلې ډلې مشر استاد شیخ الحدیث غلام حضرت غلام او د هغوی د پلار د وژونکو د نیولو او دغه رنګ نورو دینی مشرانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې خوشه یوه هفته وشوه خو ولې د دوی د مشرانو د قاتلانو اوس هم څه پته نه لګي او حکومت ته دړک وکړه کچرې په درې ورځو کې دننه د دوی د مشرانو قاتلان اوننی ولی شو دوی به په ټول ملک کې احتجاجونه پیل کړي. مولانا سید اشفاق علی شاه مشال لیډو ته په دې باب لوویل
زه د پران خان صاحب نه دا مطالبه کوم ته مونږ ته د امن ضرورت دی اغه لار به زسه کم اغه کوسه به زسه کم چې پاغي کې زما د مشایخو زمونږ د علماي کرامو د پاکستان د امن پسند او عوامو ویني پاغي کې تویږي دغه سرکونه به مونږ سګو دغه لارې کوسی به مونږ سګو مونږ د پاره د امن ضرورت دی کچرته زمونږ په دې خبرو په دری ورځو کې عمل وکړل شو فبها زمونږ مشایخو زمونږ علما او عوامو خواص به مجبور یو چې مونږ به د خپل ویني تپوس کو مونږ به د خپل تحفظ تپوس کو دا غي زموار به رسته بیا حکومت وقت
دغه غونډه کې برخه اخیستون کې هم دغه ډلې یو بل مشر مولانا سید گوهر علی شاه ویل چې اسلام مذهب کې د یو انسان وجل د ټول انسانیت وجل دی او یو انسان ته ژوند ورکول ټول انسانیت ته ژوند ورکول دی. ولې د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت په دې خوره په امن راوستو کې په مکمل توګه ناکام شوی دی.
موجوده حکومت چې کوم د پی ټی آی حکومت ته دای په دې بیس باندې دغه الیکشن ګټلې دی چې مونږ به اول نه اول دی صوبې ته امن ورکو او هغه امن چې کوم د دوی زمږ امیدونو د هغې برخلاف کاروایان شروع دي او دوی نه چته سکولونو ته تحفظ ورکو نه چې کوم د مسجدونو او نه چته جنازو کې جنازګاهونو ته چته تحفظ ورکړ شو نه علماي کرامو ته او مشایخ اعظمو ته تحفظ ورکړي شو.
د اهل سنت والجماعت دغه کارکنانو د پاکستان په سر لخر جنرال راحیل شریف د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی گورنر او د پولیسو مشر نامه مطالبه وکړه چې د دوی دوی د مشرانو قاتلان دي زر تر زر اونوي او پوزي عدالتونو کې دوی ته سزا ورکړي شي. دا یادونه ولده چې د رواني میاشتې په 19 نیټه د اهل سنت والجماعت ډلې مشر غلام حضرت غلام او د هغه پلار د نامعلوم موټر سایکل سورو لخوا د هدفي وجن ښکار شو کله چې هغوی د جمعې مانځنه خپل کور ته په ګاډي کې روان وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې او رپورټ کې ویل شوی دی چې د روان کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې تر زرو زیات ماشومان د یو کال عمر رسیدو مخکې مړه شوي دي. په رپورټ کې ویل شوی دی چې تر ټولو زیات ماشومان چې شمېر یې تر 1.5 زیات جوړیږي په مانسهره ضلعه کې مړه شوي دي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رفت انجم په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې یو رپورټ تر مخه د 2014 کال په لومړۍ درې میاشتو کې 1015 ماشومان تر یو کال عمر رسیدو مخکې مړه شوي. د رپورټ تر مخه د ټولو زیاته د ماشومانو د مړینې کچه په مانسهره کې ده، چېرته چې 3,200 د ماشومانو د پیدایش کیسونه شوي چې پکې 1055 ماشومان تر یو کال رسیدو مخکې مړه شول. د ډسټرکټ هیلت انفارمیشن سیستم رپورټ تر مخه د مانسهره نه پس په دویم نمبر مردان ضلع ده، چېرته چې 1025 ماشومان د یو کال رسیدو مخکې مړه شوي. په ابتاباد کې 3 سوابه کې 1 کم دیش او سواد کې 1 ماشومان د یو کال عمر پوره کېدو نه مخکې مړه شوي. د ماشومانو د مرزونو ماهر او د خیبر پختونخوا پیډیاټریک اسوسیشن صدر پروفیسر ډاکټر امین جان ګنڈاپور مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو د مړینې وجوهات یو شمېر دي، خو د ټولو نه بنیادي وجه د پوهې کمی او لاپرواهي هم ده.
دا غي یو وجه امپایر وجه دغه د شي مونږ چرته د پیدایش نمخ کې زمونږ زنانو چې دی غي د ډاکټر چیک اپ نه کړي او د آرټیکل پیدایش شروع شي نو بیا پته لګي چې دا خدا مسلې پکې را لې. بیا دوام وجه چې کوم ده نو ډیلیوري سټرکچر ته کیږي، خو هغه ډیلیوري د ډیلیوري چې دی هغه کورونو کې کیږي، هغه د پاره نرس یا ډاکټر چې هغه ټرین وي په ډیلیوري کې، هغه نه وي هغه جن یا کور کې وشي یا کم زونګه مشرانه خزي غي کوي غي ته معلومات نه یو. بیا درې هم وجه چې دا هغه چې کوم ماشومان پیدا شي نو چې مونږه هغه صفائی مفای نه وي ناف ماف شکت کو هغه مونږه د کوپ بیا تو په چړو باندې کټ کو نو هغه نه هغه یو خاص وجه چې کوم د مرګونو د هغه تشن یا دټن صورت وي یونټر نو هغه وجه راشي.
د ریپورت مطابق د ماشومانو د مړینې وجوهاتو کې د پیدایش په وخت سابندیدل، نمونیا، خسرا یا شری مرزونه، پیدایشي پیچیدګاني، ملیریا، غذائی کمی او نور داسې ډېرې وجه دي. ډاکټر امین جان وایي چې په زرو کې اویا ماشومان په دې کې داسې دي چې د ډایریا یا دست او شری مرض له وجې د مرګ خولې ته ځي.
مینه چې کم دی هغه بچو ته بریسټ فیډینګ نه کوي یا که کوي نو هغه مونږ ورته پارشل فیډینګ یو چې په هم ورته کړی او ارک او ګوټي او شنه چې او تورې چې دا هم ورته ورکوي نو بیا دا انفیکشن بل شو نو بیا به کې د څونه راشي. بیا هغې نه بعد چې کم دی چې کله ماشومان ته مونږ د کور مور پی نه ملاویږي د هغه قوت او مدافعت نه وي هغه بیماری نو هغه باندې سینې بیماری شروع شي او بیا هغې نه بعد چې مخته ځو بیا مونږ ویکسین نه کوو په وخت باندې نو هغه د وجې نه بیا سبا وروسته ته شرع وشي او دا چې کمیزل دی او دا نورې بیماریانې دي هیستری او خناق.
د رپورت تر مخه د سبي په غټو خارونو کې د تربیافته کسانو باوجود درې زنو نه زیات پیدایشي کیسونو کې 15 ماشومان مړه شوي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په موجوده حالاتو کې پاکستان یو داسې مشرتابه ته ضرورت لري چې ښکارا هدف شمنتیا او واضح تګلاره ولري چې هغه هیواد دا ډول له بهرنیو او کورنیو ستونزو راوباسي. د مقالې مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه کې لیکوال طلعت مسعود وایي چې د پاکستان حکومت له ډیرو خواو مسلو سره مخ دی چې پکې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې روان تاوتریخوالی، افغانستان سره اړیکې، د کوټې شورا معاملہ، امریکا سره تعلقات او په کور کې دننه د تحریک انصاف سیاست شامل دی. لیکوال وایي د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو او کورنیو چارو پالیسۍ ډیرو ننګونو سره مخامخ دي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې تاوتریخوالی په اړه هغه هیواد له پاکستان سره هیڅ قسمه خبرې ترې نه کول غواړي، خو په ترهګری خبرو ته تیار دی. همداراز افغانستان سره په دې وروستیو کې اړیکې نوري ترنګلې شوي او هغه هیواد له هند سره اړیکې نوري زیاتې کړې چې له وجې پاکستان سخت غبرګون ښودلې دي. د لیکوال په خبره د پاکستان لخوا په مبینه توګه حقانی شبکې سره اړیکې امریکا خفه کړې ده او همدا وجه ده چې د 300 ملیون ډالرو مرستې ودرولې دي. لیکوال وایي چې د شوروي اتحاد یرغل پر وخت پاکستان له افغانستان سره کومک کړی وو، خو اوس ترې هیر شوي چې په هغه وخت کې نږدې ملګری څوک وو. همدا شان د امریکا هم لنډمهاله یاداشت دی. لیکوال د پاکستان کورنی سیاسی حالات په اړه لیکي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان لخوا د احتجاج سیاست حالات لا نور خراب کړي دي. هغه ګوند د مستقبل تګلارې نه لري چې څنګه پر حکومت فشار راوړي. لیکوال تلت مسعود وایي که سهم ضرب اعظم فوزی عملیاتو ډیری لاسته راوړنې کړي، خو د جهادیانو بیرته را یوځای کېدو مخنیوی یو لوی چیلنج دی. په قبلی سیمو کې د بیا ودانۍ او پرمختیایي کارونه هم روان دي، خو وفاقي حکومت له پکار ده چې پرمختیایي کارونو سره سره سیاسي اصلاحات په ترجیحي بنیادونو سرته ورسوي. لیکوال وایي چې پاکستان له نړیوالو ادارو څخه ډېرې مرستې ترلاسه کړې، اوس دغه هیواد په اقتصادي توګه لږ مستحکم شوی، خو بهرني سرمایه‌کاران پکې د نشت برابر دي.
دا وو ګل ایاز. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ د مازیګر 3:30 بجې کیدونکو دی. لنډ خبرونه له بشیر ګواخاورو.
قبائلی سیمو لپاره د اصلاحاتو کمیټې پرون د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات خپلو وړاندیزونو کې ویلي چې یادې سیمې دې په مرحله وار شکل خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي کېدای شي نن د ورځې په اوږدو کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره بیرته پرانیستل شي. دا لار له وو ورځو راهیسې بنده ده. په مومند کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې IRC 40 سکولونه یا ښوونځي چلول چې اوس درې کاله پس دغه پروژه بند کړل شوې ده. د ځایي خلکو په خبره د دې وجهې د خواوشا 2000 زده کوونکو تعلیم خراب شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت د نهم ټولګي یا کلاس په یو کتاب کې د پښتون مبارز کالو خان په اړه مضمون لري کړی دی. د مدني ټولنو ځینو غړو پر دې مضمون نیوکې کولې چې د مغولو پر ضد مبارزه کوونکي کالو خان یې د اتل پر ځای د یو غل په توګه ښودلی دی. د افغان پوځ مشر به په راتلونکو څو ورځو کې هندوستان ته سفر کوي او له دغه هېواده به د وسلو غوښتنه کوي. په هند کې افغان سفیر شهدا محمد عبدالي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې تمه ده هند به د پخوا په شان دا ځل هم له مرستې دریغ ونه کړي. یاد دی چې هندوستان تر دې مخکې هم افغان ځواکونو سره د څو هلیکاپټرو مرسته کړې ده. د ترکی پوځ او د امریکای په مشرۍ نړیوال اتحادیه ځواکونو د شام په شمالي سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د لمنځوړلو لپاره نن سهار وختي عملیات پیل کړي دي. او واشنگټن وایي د ترکی له لوري په امریکا کې د میش مذهبي شخصیت فتح الله ګولان د وستلو رسمي غوښتنلیک ورته رسیدلې ده.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز ترته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
آج ورسپانه په خپلې اداري کې لیکي چې د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین تقریر او د کارکونانو په مطبوعاتو دفترونو حملو ورستو په سیاسي صورتحال کې تیزی را روانه ده او د تقریر ورستو پیدا شوی صورتحال هر یو تن غندنه کوي. د ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي دي چې د پاکستان پر ضد ویلې شوی یو یو لفظ حساب به اخستې کیږي. ورسپانه لیکي چې ملک کې د امن او امان خراب صورتحال له وجې په زراو خلکو ته نه صرف ځاني او مالی زیانونه اوړېدلې دي، بلکې د ملک معیشت ته هم نقصان رسیدلی دی. او کراچۍ چې د پاکستان د ټولو لوی ښار دی او د تیری ایوی اوږدې مودې راهسې پکې امنیتي حالات هم ښه نه دي، نو په کار ده چې د ښار کې امن پر ځای ساتلو لپاره د ګامونه پورته کړی شي، نه چې دا قسمه بیانونه ورکړی شي چې له وجې په اولس کې غم او غصه زیاته شي. ورسپانه لیکي چې دا وخت د اولس د ځان او مال حفاظت او معاشي استحکام لپاره د ښار امن ډېر ضروري دی، نو په کار ده چې سیاسي مشرولۍ خپل کردار ولوبوي او امنیتي ادارو سره د پوره مرستې وکړي. اکسپرس ورسپانه هم په موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې د تیر ګل په مازیګر چې د الطاف حسین لخوا څو ویلې شو او د هغې ورستو چې کمی پیخې را مخې ته شوې، نو ډېرې د افسوس وړ وې. ورسپانه لیکي چې وس ضرورت د دې خبرې ده چې سیاسي مشرولۍ له پکار دي چې په راتلونکي کې د دا قسمه بیانونه ورکولو نه ډډه وکړي او خپل سیاسي اختلافات له دې په قامي ګټو ترجیح نه ورکوي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د قامي اسمبلۍ د مذهبي چارو قائمه کمیټې مذهبي امور وزارت ته هدایت کړی دی چې حج انتظامات د خکړی او په مکه او مدینه منوره کې چې حاجیانو ته کوم مشکلات را مخې ته دي، هغه د حل کولو لپاره د کوششونه وکړي. ورسپانه لیکي چې د حج دوران پاکستانی حاجیانو ته نه خود صحت خو سہولیات ورکړي کیږي او نه د دوی لپاره د رهایش څه صحیح انتظام کیږي. د ترڅنګ د حج په ورځو کې کرایانه هم یو په دوه کړي شي. ورسپانه لیکي چې د مذهبي چارو وزارت او پاکستان حکومت له پکار دي چې د حاجیانو د مشکلات په نظر کې وساتي او چې تر کوم حد کې دي شي دا د حل کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات دی اټلانټیک مجله لیکي سخ کال پاکستان د ریو اولمپکس مقابلو لپاره ډیر کم لوبغاړي لیږلي او دغه هیواد په ریو اولمپکس کې یو میډل هم نه دی ګټلی. بلخوا ډیپلوماټ مجله لیکي د کندوز کې چاپیره اوس هم حالات خراب دي او زیاتره خلک سیمه پرېښودو ته اړ شوي. د دواړو لیکنو نورې برخې له انیسا اجمل ناورو.
دی اټلانټیک ورځپاڼه لیکي په برازیل کې شوی په ریو اولمپکس کې د پاکستان یو لوبغاړی هم میډال ونه ګټه. ورځپاڼه لیکي کېدای شي چې پاکستان د آبادۍ په لحاظ سره د نړۍ دویم لوی هیواد نه وي، خو د شاوخوا 190 میلیونه آبادۍ لرلو سره د نړۍ شپږم لوی هیواد دی. ورځپاڼه لیکي سږ کال ریو اولمپکس ته پاکستان د خپلو لوبغاړو ډیره وړه ډله لیږلې وه. په دې ډله کې وو لوبغاړي شامل وو. دی اټلانټیک د ایف پی خبری ایجنس په حواله لیکي چې په دې وو لوبغاړو کې زیاتره د اولمپکس لپاره نیخ په نیغه د منتخب کېدو پر ځای د اولمپک نړیوالې کمیټې لخوا د کاډونو ترلاسه کولو وروسته شامل شوي وو. بلخوا دی ډیپلوماټ مجله لیکي په تیرو شاوخوا 8 ساعتونو کې د کندوز ښار ګیر چاپیره مهم کلی په عارضي توګه د طالبانو لاسته ورغلل. مقاله لیکي سرتیری د ولسوالۍ د سکوت په برخه کې د همکارۍ د کمښت تورونه لګوي. یو سرتیری محمد هاشم ویلی دی په خان آباد ولسوالۍ کې دوه ځایي پولیس قومندانانو له یو بل سره جګړه کوله چې له وجې وسلوالو ته په دوی د برید او ولسوالۍ له لاسه ورکولو لپاره لاره هواره شوه. مقاله لیکي د څه وخت لپاره د خان آباد ولسوالۍ د سکوت له وجې په سلګونه کورنیو سیمه پرېښودې او داسې اندېښنې پیدا شوي چې کېدای شي د صوبې سرخار یو وار بیا د طالبانو لاسته ورشي. د سیمې زیاتره خلک له تشدده بچ کېدو په خاطر د کندوز ایرپورټ او ګاونډی تخار صوبې لوري ته تللي دي. مقاله لیکي که څه هم افغان امنیتي ځواکونو خان آباد ولسوالۍ بیرته نیولې، خو د کندوز په شاوخوا کې حالات اوس هم ګډوډ دي.
دا و انیسا اجمل له نړیوالې مطبوعاتي کتنې سره. تر دې وړاندې تاسو لنډ خبرونه له بشیر ګواښ نه واورېدل او هغې نه پس بیا تاسو د کورنیو ورځپاڼو ته کتنه له احمدالله نه واورېدله. ورځو یو بل رپورټ ته چې امریکا غواړي له ترکیې سره خپلې اړیکې خوندي وساتي. دا هڅه داسې مهال کېږي چې ترکیې په امریکا کې میش مذهبي مشر فتح‌الله ګولن د ورسپارلو په برخه کې تر اوسه له واشنګټن نه مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی او دغه هیواد له روس سره د نږدېتو اړیکو هڅه کوي. ټاکل شوی د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ انکرې ته په خپل سفر کې په دې اړه د ترکیې له ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. جزویات له فریبا ظاهر نورو.
ویل کېږي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ترکیې ته په خپل سفر کې یو سخت ماموریت په مخ کې ولري. ټاکل شوی نوموړی د چهارشنبې په ورځ انقرې ته ولاړ سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو سمولو په اړه له ترکیې چارواکو سره خبرې وکړي. تر اوسه لا دا ډاډ نشته چې امریکا به د ترکیې هغه غوښتنه ومني چې په امریکا کې میشت مذهبي مشر فتح‌الله ګولن وروسپاري. که څنګه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ګولن تورنوي چې په هغه وخت کې د جولای د 15 نیټې کودتا پلان کړی ده، خو ګولن دا ادعا ردوي. انقره په همدې تړاو له امریکا څخه غوښتي چې فتح‌الله ګولن وروسپاري، خو واشنگټن وایي انقره باید په کودتا کې د ګولن د ښکېلتیا په اړه قانع کوونکي شواهد ورکړي. دا احتمال هم شته چې شاید د فتح‌الله ګولن په تړاو د امریکا او ترکیې ترمنځ ستونزه هواره نه سي، ځکه امریکایي چارواکي وایي هغه اسناد او شواهد چې واشنگټن ترکیه څخه غوښتي وو داسې څه نه دي چې په کودتا کې د ګولن ښکېلتیا وشي، بلکې د هغه په وړاندې د پخوانیو جرمونو په تړاو دي. له همدې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خړپړې سوي دي، خو تمه ده چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په خپل سفر کې انقرې ته وشي چې هیواد یې ترکیې ته د ناټو د یوه عمده متحد په توګه اړتیا لري او ارزښت ورکوي. امریکایي مشران هغه مهال په غوسه سول چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ادعا وکړه چې متحده ایالات د تیرې میاشتې په ناکامې کودتا کې ښکېل وو او یې ملاتړ کړی دی، خو واشنگټن دا ادعا رد کړه. ترکیې چارواکو بیا په زغرده شکایت وکړ چې امریکا تر کودتا وروسته له ترکیې څخه د ملاتړ په ښودلو کې ځنډ وکړ. په همدې حال کې امریکا د ترکیې د هغو وروستیو هڅو څخه ناخوښه ده چې د دوی له عمده رقیبانو روسیې او ایران سره یې ډیپلوماتیکې اړیکې شې کړې دي. ولسمشر اردوغان روانه میاشت مسکو ته سفر وکړ څو له روسیې سره اړیکې شې کړې او حتی د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو لارې چارې وګوري. تر دې وروسته تیره اونۍ د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ایران ته ناڅاپي سفر درلود چې ورسره د ترکیې رسنیو وویل چې په خپل ولسمشر اردوغان غواړي د چهارشنبې په ورځ تهران ته سفر وکړي او دا هغه نیټه ده چې شاید امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ترکیې ته ورسي. په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو له مرکز څخه ترکی چیرونکی بولنت علی رضا وویل چې کیدای سي ترکیه اوس هم د ناتو د غړي په توګه پاتې سي او د اروپایي اتحادیې د غړیتوب هڅه وکړي، خو وايي حالات اوس د کودتا تر د مخه نیټه ډیر خراب دی. داسې ښکاري چې له ترکیه سره د اړیکو خرابېدل به د امریکا لپاره ځکه له ستونزو خالي نه وي چې متحده ایالات هڅه کوي په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت جلی او افراطیت پر وړاندې مبارزه وکړي او د دې کار لپاره پر ترکیه حساب کوي. ترکیه له عراق، ایران او سوریه سره ګډې پولې لري چې دا کار د دې سبب کیږي چې د اسلامي دولت ډلی غړي ترکیه ته ننوځي او په سوریه کې جګړه وکړي.
دا و فریبا ظاهر تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت د نصاب د کتابونو نه د کالو خان بابا په حق له هغه مضمون د لری کولو فیصله کړې ده، په کوم کې چې د پختونو د دې اتل په اړه سپکه خبرې شوې وي. د مدني ټولنې ځینو غړو مخکې په دغه مضمون نیوکه کړې وي چې پکې کالو خان د اتل پر ځای د غل په توګه یاد شوی. د خیبر پختونخوا تعلیم وزیر ویلي دغه شان مضمونونو ته بل سره کتنه کیږي سو پکې موجوده غلطیانې لری کړل شي. ل پیښوره د خالد خان رپورت ته وکشه.
دا خیبر پختونخوا حکومت د نهم جمعات په کتاب کې هغه مضمون لری کول پریکړه کړې ده په کوم کې چې د یوسف زو کا مشر او پختون اتل کالو خان بابا په حق لا سپکه خبرې شوې وي او دغه یو فیصله کړې ده چې د نصاب په کتابونو کې به د پختونو اتلانو په حق لا نوي مضمونونه شاملول شي. د پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې کالو خان بابا او نور د پختونو اتلان د دوی د پاره ډیر محترم دی او کوم لیکوال چې دا نه هم په کتاب کې دا کالو خان بابا په حق لاس پکې خبرې لیکلې وي دا هغه په حق لې انکوایری پیل کړی دا او دا مضمون یې دا نصاب نه د لری کولو سمدستي امر کړی دی.
چپټر د لری کو اوس وینچ له تعالی نوی چې کوم نظر ازي باندې کې بدلې په زما دی بل څه چپټری او اوس په درسي سره نصاب کې کتاب کې مسدا څه شي نه راولو چې کنټروورشلی او وی سر د چا د لازاری کې یا د چا بیزت کې نو هغه څه په کې بالکل نه راولو.
دغه خبره د پښتونخوا د تعلیم محکمې سیکرټری شاهزاد بنگش هم تایید کړې ده او د یوسفزو کام یو جرګې ته تسلی ورکړې ده چې د نصاب کتابونو کې به د پښتنو اتلانو په حق لا نوي مضمونونه شاملول شي. پروفیسر عباسین یوسفزی چې د یوسفزو کام دغه جرګه کې د یو غړي په حیث ګډون کړو مشال ریډیو ته وویل چې دوی د کالو خان بابا په حق لا د سپکاوي مضمون په سخت ټکو کې غندنه کوي او غوښتنه کوي چې کوم لیکوال دغه مضمون لیکلو هغه په حق له دی پلټنې وشي او هغه ته دی سخت سزا ورکړي شي.
ویل شي چې دا د کمیټیان چې کوم سلیکټ کوي او کوم چې ایډیټ کوي دا غي د اجازه نه بغیر دا شامل کړی شوی دی، دا د خرچا شامل کړی دی، هغه د شدید سزا په کار ده او د خلک چې دی دا د ټول عمر د لپاره په ټیکست بوک باندې
دا پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان دا هم وویل چې دوی په نصاب کې نور څه بدلونونه نه راولي خو چې کومې غلطیانې په موجوده کتابونو کې وي د هغې لری کولو یې فیصله کړې ده.
نور نصاب کې څه چینجز نشته، صرف کتابونه چې کوم دي چې په کوم کې او هم میتھس انګلیش او ساينس د دینم شروع کړی ده چې دې کې کومې غلطۍ دي او کومې مسلې دي نو دا غیر ریویو کې
دا یادونه ده چې دا نه هم جماعت په کتاب کې دا کالو خان بابا په حق لا دا لانجمن مضمون په ضد د سیاسي او ادبي خلکو نه پرتله د ثوابه د کالو خان کلی مشرانو هم سخت برګون سرګن کړو او دا صوبایي حکومت په ضد یې احتجاجي لارونه او خبري غونډې کړې وي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
په مومندو کې به نړیواله مرستندویه اداره IRC خپل سوال لس کولونه بیا خلاصوي. یادې ادارې په دغه سیمه کې ټول سلوي سکولونه جوړ کړیو چې د روان کال په مارچ کې بند کړی شوی. ویل کېږي چې دا سوال لس کولونه فاټا ایجوکیشن فاونډیشن ته حواله کړل شوی دی. د IRC په دغه سکولونو کې د سیمې خواوشه 2700 ماشومانو زده کړې کولې. شانواز ترکزی له معلوماتو سره.
د نړیوالې ادارې انټرنیشنل ریسکیو کمیټې لخوا په محمد ایجنسی کې څلویښت پرایمری سکولونه شروع شوی چې دغه پروژه درې کاله وروسته د روان کال په 1 مارچ ختمه شوه. د سکولونو کې 40 سکولونه هیومن ریسورس ډیولپمنټ نتورک نومې نا دولتي ادارې او 40 سکولونه هیلپ ان نیډ نومې ادارې ته حواله شوه. خو د سکولونو د بندښت ورستو اتیا استادان او استادانې او څلویښ څوکیداران بیروزګاره شوي او د دې ترڅنګ د 2700 نه زیات ماشومان هم بې سکوله شو. ګلزاده محمد د پټي باندې په سکول کې استاد او وای
پټی کې مون سره شپته ماشومان دي یو څه مون په لا چې هو ولا دي کړي خلک مرز ته پټ کوي خو هغه مرحبا کې نشته دي د کړي والا خو دا په سره کړي و چې مونږ به د ماشوم به سر باندې تاسو له 100 روپۍ درکو کنه هم را دغه سپوري سره کړي دي مونږ به هم پل کار جاری ساتل دي مونږ ګوټي چې راو باغي
د هیومن ریسورس ډیولپمنټ نت ورک د هغه وخت یو مشر نور حیدر خان وای چې د هغه شپک سکولونه فاټا ایجوکیشن فاونډیشن نومي ادارې په خپل ولقه کې خسته او نور ډیر سکولونه بند دي ول یو سکول د سیمه ولس په خپل مرسته روان کړي
هغه ماشومان وسته سکولونه نه دي هغه واپس حالت لاړ په کم باندې چې لیک رسالو کال مخ یو ډیر غریب خل یو مطلب او هغه د استاد هغه تنخوا چې هغه کمیو کې نشو برداشت کولې
د هیلپ ان نیډ نومي ادارې یو مشر عرفان الله ویل چې د هغه سکولونه پندلې او پلانګار کې جوړو خو د بندخ تورستو هغه خپل ماشومان ته ډیر خفه وزکه چې هغه ورسره درې کال ډیر مهنت کړو اوس پکې زیاتره ماشومان سکولونه پریخي
موږ په اول کې سکولونه جوړ کړی چې په کندې کې سرکاري ګورنمنټ یعنی سکول نږدې نو 3 کیلومتر 4 کیلومتر کې نو موږ چې کله اپراجل موږ ختم شو نو زیاتره سټوډنټان چې کوم هغه سکول ته راتلو جوګه په دینو چې لګا نږدې ګورنمنټ سکول نشته دی نو زیاتره چې کوم دی هغه ماشومان هغه چې کوم دی هم داسې پاتې شو
بل خو تعلیمي اداره محمود ایجنسی وای چې د الټرنیټ لرننګ سکول یا متبادل د زده کړو ځای په نوم یو پروژه د قبایلی سیمو لپاره جوړ شوی چې تر لاندې د یادو دواړو ادارو شپږ سکولونه اخستل شوی او امکانات دي چې د نورو سکولونو لپاره هم تعلیمي محکمه د کومبل تنظیم سره خبرې وکړي چې ګنې دغه سکولونه بیا شروع کړي شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
په مومند ایجنسی کې خو سکولونه کولاویږي خو په شمالي وزیرستان کې خلک د خوناک ناروغي نه تنګ راغلي دي او په حق لای اندېښمن دي د ځایي خلکو او ډاکټرانو په وینا شمالي وزیرستان کې خوناک ناروغي وبایي صورت اختیار کړی دی چې د پلنګ ځای سیمې سلور ماشومان یې تر دې د ممر کړی دي او په لسګونو نور یې متاثر کړی دي ځایي خلک وایي سیمه کې د واکسینو کمپین هم نشته دا راز ډاکټران وایي چې د واکسینو مهم کمپین اونشو نو ټول سیمې به متاثر شي نو ځکه په دغه سیمه کې په فوري توګه واکسینی کمپین ته ضرورت دی عمر دراز وزیر معلومات لري
د بنو روختون ډاکټران وای نه هم متاثر ماشومان یا دروختون کې داخل دي او زیات متاثر په خور تر فر کړي ځای خلک وای میران شاه روختون ته اول په انټری سره تګ مشکل دي او چې د غلطه ولاړ هم شي نو ډاکټران یې د سہولتونو د نشوالي لوجې بنو یا په خور ته ولېږي بنو روختون ته د خپل متاثر ماشومان سره راغلي یو سو کسانو په دې اړه مشال تا وویل
ورن مرجان د پاکستان حکمونه تا په کرشه لاس بل اصل وړو بچي میشتا دا ګور دا حکومت زړه وخوري چې مینا او د غیر حکومت د غنادم دا دغوري زب نه دی خو زر دا ځنه چې ټیم په شتري شي ورته نه سپېژ و تل لاس سل دا په خالی میش په کلی د پننګ زاسه چا په کو بیمورای تک په شاور ته تک اوی دي تک مرشي یونیم باچ
زان دلاور جان یو پننګ زای کلی سره تعلق ته مش پننګ زای ش خاص 15 پیش کسن وړ کی په د لنج دی لاس ویرا سره شې مرشوی د بیمورای نه خن ناګ ډفتری نه ای د دې پر میجو کمته وی چې د دې کې مې انټی ډفتریل اوریجنل ویکسین دی صحیح ویکسین هغه د روډل شي আজি میرم شاس پتال ته میش کیم بیمورون یسی اغه اسپیټال ول ډاکټرون صرف چک کو به د بانی په شاور تر سره اخر اسپیټال ته رنگینه
بنو روختون ای این ٹی وارڈ مشر ڈاکٹر اقبال وائی سیما کې د ناروغي د مخنیوي لپاره خصوصي د ویکسینو مهم پکار دی او متاثر ماشومان د ژوند بچ کولو لپاره مخصوص ویکسین ای ڈی ایس ضروری دی چې پاکستان کې مونږ د دل هم ګران دي
مين نقصان دي نه جوړ شوی چې مشمون ویکسینیشن نه دي شوی او سټ دی مومنت دوا کرنے پکار دي چې ویکسینیشن نه دي کړی هغه شي بل کوم مشمون کې د بیماری راغلي دا دی اگینست یو خاص ویکسین ملويږي چې ایت ایډیس وایل شي چې اگر اوخت شي پاکستان پر یو باندې اوس فلال شارټ شوی دي چې تم د بیماری لګي موقع باندې ویکسین لګي نو هغه سره کم از کم دوی زندگی بچوي چې سات مشمون اډمټ دي پرونوم د سټو کسان راغلي ډېر سه مشمون چې ډېر ان سټیج کې هغه په خبرته وستول دي هر افتا باندې کوم دي 20-25 مشومان راځي چې چا ویکسین نه دی کړی دا ویکسینو کې و دینه با چې کوم دا ویکسین دا غړ لور باندې دوی دی پر ویل بل شي خاص کر چې څوک بیماران شوی دي هغه کې د بیماری اگینست ویکسینو شي
کلامو چې په دیاړه د میران شاه روختون مشر ډاکټر عبدالرحمن افریدی نو پختل نو دوی وویل متاثر سیمو کې د ویکسینو مهم شروع کړي چې وسو کسانو کې ویکسین کړي خود د پوینا ډایریکټریټ هیلث فاټانه غوښتنه کړي چې زیات شمیر کې ورته واکسین ولېږي عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د مشال ریڈیو د زیارت تورز خبرونه
مشالونا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اتمی نتا دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
ہارون باچا ہنری گڑے
پا اتمی نتا دا پاسا سلورو بجو
د خبر ایجنسی د صحت محکمه چارواکی وایي چې دوی په باډه کې اکډوالو لپاره د ډوګره په نوم روغتون بیا آباد کړی او راستنو شو کمیونټي د صحت سہولتونه ورکول شروع کړي دي او د ګوزن کمپین یې هم په کامیابۍ سره سرته رسولې دي چې په نتیجه کې روان کال په باډه کې د ګوزن کوم کیس مخې ته نه دی راغلی. خو بیا باډه ته راستنه شوي کډوال وایي چې اوس هم د باډه په زیاتره کلو کې خلک د صحت سہولتونو نه محروم دي او باید په ټولو کومونو کې د خلکو له دغه سہولتونه ورکړل. فرح چنواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسی د صحت محکمه وایي چې د کډوالو د راستنېدو سره سم په باډه کې د صحت ځنې مرکزونه بیا آباد کړي دي او دوی هڅه کوي چې راستنو شو ټولو کډوالو ته د صحت سہولتونه ورکړي. دوی وایي چې په باډه کې د ګوزن ناروغي هم کنټرول کړي ده او د نورو وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. په دې هکله د خیبر جنسی د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز مشال ریڈیو تھوائی
مونگا ڈوگر اسپتال کی اغو پیڑی کو لوکڑا ریکنسٹرکشن نمو کلو سپیشلسٹان چکم دی مطلب دو تری رسرا غم دی پکی او ٹول یو سل اغید سٹاف سے اغم را وست اوس تقریباً زمونگا والا پانچ سو نا چھ سو پورے اغو پیڑی دا تو سوی کتل شئی نو عرص پکی انشاءاللہ اوس دا نائٹ ڈیوٹی لیبروم پکیم ہم پرانسر شاو چاگی کی ڈیلیوریز کی پکی دا غٹا مسئلہ وا دا ہیلتھ کی دا پولیو پولیو زمونگ سر پا 2014 کی 76 کی سنو او ٹول خیبر کی او باڑا کی 60 کی سنو 2015 کی 6 کی سنو باڑا کی او پٹول اورال 11 کی سنو او ان شاء اللہ چکم حالات کشیوی زمون ٹول نو با ہیلتھ فیسیلٹی اگشی کولا شیوی دی 2015 نومبر نا اس اگست پورے یو قسم نے راوتے کنفرم نو پولیو
نو موڑی زیا تکڑا چی تھیرا میدان زاودین زخخیل او مستک تے ہم د صحت سہولتونا رسولی دی. خو بیا باڑے تاستا نشوی کڈوال وای چ وس ہم د باڑے پ زیاتر برخه باندې د صحت واڑا او لوی مرکزونه ویجاړ پراته دي او باید ټول ستنو شو کډوالو ته د صحت متبادل سہولتونه ورکړی شي. په دې حکله د باڑے د کډوالو یو مشر هاشم پردای وای
ڈوگری اسپتال کر شروع کرے خو فیسیلیٹی دمرا وسا پر پکی نشتا ایلا جوڑ یکڑو لکا بیلڈنگ خخ کلای جوڑ کرو خو سہولتونا پکی نشتا او بل چکم وڑو کی بی ایچ یو یا سی ایچ سی دی پاکی خو بیخی نشتا نو مون خو حکومت نا دا مطالبہ دو چنوی اسپتالونا دا مرتا جوڑ شو چکم زوڑا اسپتالونا پا گو که چکم دے ضروریات زندگی چکم بیمور ضرورت وی واغ سہولتونا کم ضرورت وی چا پکرتا مہیا شی دیر وی رون شو خو دیر زیوت تی پکی پخپلا دا ڈوگرا چکم مین اسپتال دا ہیڈکوارٹر اسپتال دا ٹول وی رون شوائیو دا دوبارا جوڑ کرلو بل په ار کوم کې لکه کم بي چو دي اغم لکه کویرون نه وای خو په ویرون سوبو زکه چې نیم ویرون شوی او نیم پوت شوی او
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وای چې امنیتی ځواکونو د باډي او د تیرا میدان زیاتره برخه د خیبر یو او خیبر دویم عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکی کړي دي او اوس په تیرا کو کې خېلو راجګل غرونو کې د خیبر دریم په نوم عملیات پیل کړي دي. فرهاد شینواره مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ٹویٹر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ٹویٹر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګیا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. اے ایف پی خبری ایجنسی لکھی چې په تیرو اوو کلونو کې د پاکستان کرکټ لوبډله د ډیرو انتظامی او امنیتی ستونزو سره مخامخ وه. خو د دې باوجود اوس د ټیسټ لوبو په رینکینګ کې په لومړي نمبر راغله. دا چې څنګه د مقالې په مهمو ټکو کې له مجید بابر اورو.
فرانس پریس خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د نهې په ورځ د کرکټ شوقیانو پاکستانی وګړو د خپل هیواد د لوبډلې په هغه حیرانوونکي کارکردګۍ خوشحالۍ کولې چې له مخې اوس د کرکټ په څلورو ورځنیو یا ټیسټ لوبو کې په لومړي نمبر ته ځان ورسولو. د ایجنس په خبره په تیرو وو کلونو کې د پاکستان لوبډلې ډېر په سختو حالاتو کې دغې منزل ته ځان ورسولو. حالانکه په پاکستان کې د امنیتي ستونزو له امله د کرکټ لوبډلې خپلې ټولې سیالۍ د هیواد د بهر په لوبغالو کې له مجبورۍ له امله کولې. د ایجنس په خبره د ویسټ انډیز په پورټ آف سپین سیمه کې د هیواد او د پاکستان د روایتي حریف هند ترمنځ کېدونکې د ټیسټ لوبه د باران له امله ونه شوه چې له وجې پاکستان په ټیسټ رینکینګ کې په لومړي نمبر راغلو. اجانس زیاتوي چې یو وخت و چې د پاکستان لوبډله په 2010 کال کې د برتانیې د دورې پر مهال کله په کرکټ کې د درغلو د تورونو سره مخ شوه نو امکان دا و چې ګوندې دغه ډله به د ټیسټ لوبونه ووزي، خو د مصباح الحق په کپتانۍ کې اوس دې مقام ته ورسېده. اجانس لیکي چې په 2009 کال کې کله د پاکستان په دوره راغلي د سریلانکا لوبډلې باندې وسلوالو برید وکړو، د هغې نه پس پاکستان په دې مجبور شو چې خپلې ټولې سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې وکړي چې د لوبډلې لپاره ښه خبره نه وه. د پاکستان د کرکټ بورډ چیرمین شهریار خان دغه بریا یو تاریخي بریا بللې ده او زیاتوي چې دا یو ډیره تاریخي بریا ده او د دې کامیابۍ سحر نه یوازې د لوبغاړو بلکې د ټولو کارکونکو په سر ده. د یادې لوبډلې بهر ملکی کوچ میکی آرتر وایي چې زه یو ډیر خوشکسمته کوچ یم، خو د دې کامیابۍ تر شا د هغو ټولو خلکو لکه د پخواني کوچ وقار یونس لاس دی چې په ډیر محنت سره یې دا لوبډله دې مقام ته راورسوله. بلخوا وقار یونس ویلی دی چې هغه هم د پاکستانی کرکټ لوبډلې په دې کامیابی ډیر خوشاله دی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دوی؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کړ مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافي راغو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یې څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم تاسو لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ. د دې خبرونه اخیری شیبو ته را رسیدلې یو واره به بیا لن خبرونه لا بشیر غواخنوورو.
د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو کمیټې پرون د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کې خپل وړاندیزونه کوي چې یادې سیمې دی په مرحله وار شکل خیبر پښتونخوا کې شامل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې کېدای شي ډیر زر د سپین بولدک او چمن ترمنځ لارې بیرته پرانیستل شي. دا لار له وو ورځو راهیسې بند ده. په مومند کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې IRC څلوي سکولونه یې ښوونځي چلول چې اوس درې کاله پس دغه پروژه بنده شوې او د ځایي خلکو په خبره له وجې خوشا 2000 زده کوونکي له تعلیمه محرومه پاتې شوي. د خیبر پښتونخوا حکومت له نهم ټولګي یا کلاس په یو کتاب کې د پښتون مبارز کالو خان په اړه مضمون لري کړی دی. د مدني ټولنو ځینو غړو پر دې مضمون نیوکې کولې چې د مغلو پر ضد مبارزه کوونکو کې کالو خان د اتل په ځای د یو غل په توګه ښودلی و. کراچی کې د خاروال او مرستیال خاروال لپاره نن ټاکنې وشوې. دې کې د متحده قومي مومنټ بندي غړي وسیم اختر، د پیپلز ګوند کرملا وقاسي، آزاد امیدوار محمد رفیق خان او ورشد حسین د شاروال کېدو لپاره کاندیدان و. د افغان پوځ مشر باب په راتلونکو څو ورځو کې هندوستان ته سفر کوي او له دغه هیواده به د خپل پوځ لپاره د وسلو غوښتنه کوي. په هندوستان کې افغان سفیر شیدا محمد عبدالی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې تمه ده هند به د پخوا په شان دا ځل هم له مرستې کولو دریغ ونه کړي. د ترکی پوز د امریکای په مشرۍ نړیوال اتحادي ځواکونو د شام په شمالي سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د لمنځوړلو لپاره نن سهار وختي عملیات پیل کړي دي. نن ترکی جازونو په جرابلس ښار او خوښه سیمو کې د داعش وسلوالو په مرکزونو 200 حمله کړي دي. واشنگتن وای د ترکی لوري په امریکا کې میش مذهبي شخصیت فتح الله ګولن د وستلو رسمي غوښتنلیک ترلاسه کړی دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواختر ته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. مونږ امید کوو چې د خبرونو به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحه میرزاده، بشیر ګواخ او تکنیکی همکار اسحاق اميري دنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر هغه ځان خیال ساتئ. د الله.